شپږ بجې شوې. احمد شیبریم دا سجې رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. خبرونه: داعش یا د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د کندهار د پرونی حملې مسولیت په غاړه واخیست. د کندهار ښار د نوي کابل بانک مخې ته په انتحاري برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول او 150 نور ژوبل شول. طالب چارواکو د دې برید د مرژوبلو شمیر تر دې خورا لږ شولی دی. داعش ډلې د دې برید د مسولیت منلو ترڅنګ ویلي طالبان یې په نقشه کړی دي. خو راپورونه ښیي چې په برید کې اکثر وژل شوي یا ټپیان شوي کسان ملکي مامورین وو چې د معاش د ترلاسه کولو لپاره کابل بانک ته تللي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کیرن ډیکر د کندهار پرونی انتحاري حمله وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. کیرن ډیکر پر خپل ایکس پاڼه د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویې ویل چې افغانان باید پریښودل شي چې په سوله او له هر راز بیرې پرته روژه ونیسي. دې لیکلي چې دوی د ترور ټول اعمال که هغه د کابل په دشتي برچي کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه یې بولي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان په تیر مالي کال کې د وړم کال په پرتله 6% لږ صادرات لرل. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر کال افغانستان د 1,812,000,000 ډالرو په ارزښت صادرات کړي چې ډیره برخه یې پنبه، وچینځر، ممیز، ینجا د ینجا تخم، پیاز، وچ او لنده میوه او زعفران وو. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر اساس په 1402 مریز کال کې افغانستان د شاوخوا 2,000,000,000 ډالرو په ارزښت واردات کړي چې ډیره برخه یې له ایران، پاکستان، تاجکستان، متحده عربي امارات او ترکمنستان څخه وو. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د سیشن بی پورس په یو تازه سروې کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د افغان سوداګرو اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانانو یو بل ډله پرون د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه په الوتکه کې جرمني ته انتقال شوه. د جرمني د باندنیو چارو وزارت ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې ژوند له خطر سره مخامخ وو. د جرمني د باندنیو چارو وزارت چارواکو نه دي ویلي چې په پرونی ډله کې څومره نارینه او څومره ښځې وي. د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 3,000 افغانان د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته انتقال شوي دي. د پاکستان صدر اعظم هیله ښکاره کړه چې راتلونکې میاشت به د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه څه باندې 1,000,000,000 ډالر قرض ترلاسه کړي، خو دا پیسې د پاکستان لپاره بسنه نه کوي. د روټرز اژانس راپور له مخې شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې یو غونډې ته وویل که چېرته پاکستان نور قرض ترلاسه نه کړي ژوند په دغه هیواد کې سخته کیږي. پاکستاني رسنیو تیره میاشت راپور ورکړ چې د دوی د مرکزي بانک د راپور له مخې په 2023 کال کې له جولای څخه د 6 کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4,000,000,000,000 پاکستاني روپۍ زیات شوي دي چې اوس ټول قرض 4,08,220,000,000,000 روپیو ته رسیدلی. اساجی رادیو په انټرنیټ کې پاساجی رادیو .com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې: ګډو نړیوالو اپکوردنن افغانانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د شونځیو پر بندیدو شورا اندېښنه څرګنده کړي.
دوی که هر څومره ادعا وکړي او وښيي چې ګویا دوی د نجونو د تعلیم مخالفه نه دي، اما عملا هیڅ ډول اقدام نه کوي او مختلفې بهانې لټوي.
په نورستان کې مو د مرستندوی ادارو په مرسته د یو شمېر شونځیو له ترمیم او رغاونې خبرو.
د داخلي بودیجې نه حتی 2,000,000 افغانیو په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتبو پورې یادونه کولی شو. همداسې تر لسو پورې موږ د موسساتو په همکارۍ ترمیمات ترسره کړي دي.
په کندهار کې د شاتو حاصلات زیات شوي.
دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخی وې، نو خو ښکلی اصل راته وکړه.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربند له هڅو خبرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ګڼو نړیوالو مؤسسو او افغانانو په دې ژوره نه هیلي وشو ده چې بیا هم افغان جنو ته لښ پژم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. د حمل په لومړۍ نیټه طالب چارواکو په داسې حال کې د یو بل نوي تعلیمي کال د پیل لپاره د ښوونځي زنګ وکړنګاوه چې نه یې په مراسمو کې نجونو برخه لرله او نه یې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو کومه ژمنه وکړه. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومې دي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتو یونسکو ادارې وویل چې سږ کال هم 1,400,000 افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو پاتې شوې دي. د یونسکو په وینا دغو نجونو هیله لرله چې په نوي کال کې به له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړی شي. په کابل کې د یونسکو دفتر پرون پنجشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د نجونو محرومول د هغوی روح او روحیې ته د جدي تاوان سبب کیږي او د افغانستان د پراختیا مخه نیسي. د ملګرو ملتو د ښځو سازمان هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان نجونو زده کړې د افغانستان د ټولو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره مهمې دي. باید په افغانستان کې د نجونو پر زده کړه بندیز پای ته ورسول شي. د سازمان همداراز ویلي چې د تعلیم لپاره د افغان نجونو د زده کړو پر حق ولاړ دی. د بشن نړیوال سازمان هم په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیضي تګلارې د اجرا کولو لپاره له بې ځایه پلمو ډډه وکوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې د نجونو د زده کړې مخنیوي توجیه کېدای نه شي او زیان لري. د طالبانو د پوهنې وزارت نوې تعلیمي کال د کابل په اماني لیسه کې د زنګ په کرنګولو په داسې حال کې پیل کړ چې نه په مراسمو کې نجونې وي او نه د نجونو د ښوونځیو د پرانستنې یادونه وکړه. طالبانو څه باندې دوه کاله پخوا ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې دي له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ورځي. د نوي تعلیمي کال په پرانیستونکي غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د عصري زده کړو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکاوه او ویل هغه ملت چې تعلیم نوي کړی تل به نورو ته اړ وي او نورو ته محتاج ملت هیڅکله خپلواک کېدای نه شي. له همدې امله دوی اړتیا لري چې باید عصري علوم او ټکنالوژي ته لاسرسی ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال شینکی کډوخیل د عصري علومو د ملاتړ په اړه د طالب چارواکو پر ټینګارونو شک څرګندوي. وایي
دوی که هر څومره ادعا وکړي او وښيي چې ګویا دوی د نجونو د تعلیم مخالفه نه دي یا د عصري علومو د زده کړو مخالف نه دي، اما عملا هیڅ دا اقدام نه کوي او مختلف بهانې لټوي تر څو پورې مکتبونه بند وساتي او دغه بند ساتل د مکاتبو یو شانته په خلکو باندې اومني او ولس مایوس شي او وایي چې بس همدغه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پښوا خبري اژانس د یو راپور له مخې طالبانو په تېر لمریز کال کې یوازې 3 نوي ښوونځي جوړ کړي، خو د دې په مقابل کې 2,000 مدرسې جوړې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه بشرا خبرې کوم. د کابل ولایت څخه مکتبونه نست دا دریم کال دغه دراغ مکتب ترک نه لري. زه خپل نه هم سیم کې ولم په مونږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو نو تر اوسه زه په کور کې ام او ډیر بد غیزه اعتماد کړی او چې دا مکتبونه بند کړ ژوند به خیر اتنګ ک
نوی تعلیمی کال ته خلکو نوی هلی درلودلې. ټول په دې ان باندې و چې په نوی تعلیمی کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي. د نجونو هلی همداسې هلی پاتې سولې له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې سولې او خلاصې نشولې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وایي په تیر کال کې په داخلي بودیجه او د مرستندوی ادارو په همکارۍ د نشتې شلو ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړې او په نورو برخو کې هم یو شمېر کارونه ترسره کړي دي. دوی په دې هیله دي چې په نوي پیل شوي کال کې به د تیر کال په پرتله زیاتې لاسته راوړنې ولري. په دې ولایت کې د پوهنې ریاست چارواکي په داسې حال کې د پرمختګونو او لاسته راوړنو خبر کوي چې د 3 کال پورې کېږي چې لشپږم ټولګي ورپورته د نجونو د پر تعلیم بندیزونه لګیدلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وایي په تیر لمریز کال کې په یاد ولایت کې په داخلي او د مرستندوی ادارو په بودیجه د نږدې شلو خونځې ودانۍ ترمیم کړي او زده کوونکو ته یو شمیر نور اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن آزادی راډیو ته وویل
د داخلي بودیجې نه حتی 2 میلیون افغانۍ په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتبو پورې یادونه کولای شو داسې تر لسو پورې مونږ د موسساتو په همکاري ترمیمات ترسره کړي دي. شپږو مکاتبو کې مونږ د اوبو سیستم د عصري تشنابونو او دغه سی نور احاطي دیوالونو او نور لوازماتو امکاناتو برابرښت دغه پروسه ترسره کړه او ډېرو مکاتبو کې تجهیزاتو پروسه هم تکمیل کړه.
هغه وایي اوس یې هم ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري خو په دې هیله دی چې په نوي کال کې به په حکومتي بودیجه او د مرستندوی مؤسسو په مالي همکارۍ یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او زیاتې لاسته راوړنې به ولري.
نوی کال لپاره امیدونه ډیر دي. مونږ هغه پاتې مکاتب ترمیم کو په هغه باندې کار وکړو هم د داخلي بودیجې نه هم د موسساتو د بودیجې نه جلبولو په اساس مونږ په دغه برخه کې کار کوو پر مخ ځو انشاءالله. ځکه هغه تیر تجربې کولی شي مونږ ته ډیر څه رازده کړي او هغوی ته مو سرلننه ټول امیریتونه مو متوجه کړي دي چې هغه نیمګړتیاوې باندې کار وکړي او هغې حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.
د یاد ولایت اوسیدونکي به وای د خونځیو د ودانیو جوړول او ترمیم خده خو غوښتنه ده د چی باید لشپګم لورو ټولګیو خزینه زده کوونکو او د پهونتونونو خزینه محصلینو ته د زده کړو او تحصیل زمينه برابر شي. د دوی په وینا چې ولایت د خزینه ډاکټرانو صحی کارکونکو او خونکو کمی سره مخ ته چنجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکولو پرته دا کمی نشی پورا کیده او دا هر ورځی په تیریدو مخ په زیاتیدو ده.
منگ هم زرانه بخش کی دی تعلیم دی پارا ضرورت درو هم نریناو کی ضرورت درو دلتا منگ زنانه داکتر اونه لرو زنانه معلم اونه لرو زنانه بخشونو کی مثلا منگ یو تعلیم یافته خزی اونه لرو او منگ زمونگ جون بیام مخ کی نزی خپل حالت کې به هم باقی پاتې ځکه چې دا مشترکه علم او تعلیم دی چې هر یو بخښونه کې ضرورت شته.
خو طالب چارواکي به وای په داسې طرحې کار روان کړي چې ورسره په ښوونځي او پوهنتونونو کې نجونو ته د زده کړو چاپیریال چمتو کړي. خو له ښوونځي او پوهنتونونو منع کړی شوي نجونې او ټول افغانان دې طرحې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د نږدې 3 کالو په پوره کېدو هم دغه طرحه بشپړه نه شوه او نجونې لا هم له زده کړو او تحصیل بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل د استخباراتو رئیس نن قطر ته ځي چې له هغو منځګړیو سره وویني چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د حماس له سختدریځې ډلې څخه د یرغمل او د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي. امریکا او اروپایي اتحادیې حماس یوه ترهګره ډله ګڼي. په همدې حال کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر یو ځل بیا پر رفح ښار د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنه ښوولې ده. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنجشنبه وویل د دغه هیواد د استخباراتو رئیس دیوید بارنبه نن جمعه قطر ته ولاړ شي چې له هغو منځګړو سره وویني چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د یرغملو د خوشي کېدو هڅه کوي. د اسرائیل د استخباراتو رئیس به په دوحه کې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او همداراز د امریکا د استخباراتو رئیس ویلیام برنس او د مصر د استخباراتي ادارې له مشر عباس کامل سره وویني. د دې کتنې هدف په غزه کې د اوربند په اړه خبري بلل شوې. د غزې د جګړې سباندې 15 میاشتې وسی. دا جګړه هغه مهال پیل شوه چې د حماس سختري زیدلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي بولي د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حمله کې 250 تنه یرغمل کړل. یو شمېر یرغمل د تیر میلادي کال په وروستیو کې د لنډمهاله اوربند په ترڅ کې د لسګونو فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشې شول. د غزه د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي په دې ترنګ کې تر اوسه پورې 2.5 زره فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې منځ کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر انالنا بربوک پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې پر رفح ښار د اسرائیل د حملې د احتمال له درکه اندېښنه لري. د غزې نږدې 1.5 میلیون اوسیدونکو د اسرائیل د هوایی او مځکنیو حملو له لاسه په رفح کې پناه اخیستې ده. د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل صدر اعظم ټینګار کوي چې پر رفح به برید وکوي. له بلې خوا پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل شول چې په غزې کې هم د نړیوالو قوانینو رعایتېدو ته هغسې درناوی وکوي چې په اوکراین کې غواړي، ځکه چې سلګونه زره فلسطینیان د خوراکي موادو له شدید کمښت او احتمالي کاختۍ سره مخامخ دي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې اتحادیې له مشرانو وغوښتل چې هغو معیارونو ته درناوی ولري چې د ملګرو ملتو په منشور او نړیوالو قوانینو کې درج دي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ګوتریش خبریالانو ته وویل د نړیوال بشري قانون ابتدایي اصل د ملکیانو خوندیتوب دی، باید ټول بې له دوه ګونو معیارونو په غزه کې پر اصولو هغسې ودرېږي چې په اوکراین کې درېږي.
په کندهار کې سږ کال د مچیو د فارمونو شمیر زیات شوی دی. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي تیر کال په دغه ولایت کې 21 فارمونه وو، خو سږ کال دغه شمیر 33 ته رسیدلی چې شاوخوا 50,000 کیلو شات به ترې ترلاسه شي. بل خو د مچیو روزونکي وایي شات بازار نه لري او د پخوا په څیر په ښه بیه نه خرڅېږي او هیله کوي چې دغه ستونزه یې حل شي. تفصیل په دې راپور کې
چې دا یخ ده کنه مچیا نه وزي، یخ خواجه ده
دا چې دی دا خالی دی. اوس
د تخار ولایت اوسیدونکو سید حنان د کلون رئیسی د مچیو روزنه کوي او دا محل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د مچیو فارم لري چې زرګونه مچۍ په 400 صندوقونو کې ساتي. سید حنان وایي په یخ موسم کې په ګرم ولایتونو او د ګرمۍ په موسم کې په یخ ولایتونو کې د مچیو روزنه کوي چې سش کالې د دوهم ځل دی چې کندهار کې له مچیو اصل تولیدوي. د په وینا سش کالې شات بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه خرڅیږي.
مونږ خو دلته کندهار ته په منی کې راغلی یو ریحانو سیزن کې، نو دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخی وې، نو خو ښکلی اصل راته وکړه. خو مونږ د اصلو لپاره مارکیټ نه لرو، مونږ اصل بازار نه لري. مونږ غواړو چې مونږ ته هغه اصلو زمینه برابره کې مارکیټ جوړ کې چې مونږ اصل پکې خپل وپرلو.
میرزا محمد کندهار کې د شاتو یا اصلو یو پلورنځی لري چې پکښې بیلابیل ډوله وطني او بهرني شات خرڅوي. میرزا محمد وایي پخوا یې کاروبار شو او وطني شاتو ښه بازار درلودی، خو اوس یې خرڅلاو کم شوی دی.
اصل چې دی زموږ سره مختلف او شپږ اووه رقم اصل سره شته چې هغه د مختلفو ګلانو اصل دي را سره چې دا غوز دغه د جملې څخه مثال هم وطني سره سره هم یو دوه ګله قدر اصل چې دی یا درې هغه د بهرني چې د پاکستان څخه راځي چې افغانستان یې نه لري. او د پخوا په پرتله خو نسبت ټولو ته دا معلومه ده چې اصل چې دی اصل پلورم یو څه په بازار باندې هغه چې کم کاروبار درېدلې دي د اصل پلورم لږ ورسره کم شوی دی. خو ماشاءالله ډېر خلک اوس د کندهار ولایت مثال ډېر خلک ورسره ولت شوي دي، خوشي اصل ډېر خوشي، خصوصا بیا د ریحانو اصل.
په کندهار کې د طالبانو د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي سږ کال د تیر کال په پرتله د مچیو د روزنې په فارمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او اوس شمیر 33 رسیږي چې 50,000 کیلو شات به ترې ترلاسه سي. د دغه ولایت د مالداري امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار کې اوس د سپانزي د ګلانو څخه هم شات تولیدیږي.
په کندهار کې په لاره لپاره د پروش کال په پرتله سږ کال الحمدلله د مچیو په فارمو کې ښه د پام وړ تغیرات راغلي دي. پروش کال موږ تقریبا 21 فارمونه درلودل، نو سږ کال واړه او کوچني فارمونه تقریبا په کندهار کې تعداد یې 33 رسېدلی دی. د اصلو تولید یې تقریبا د اوبوري او د کندهار د ځایي مچیو سل د پروش کال پر تلام زیات والی راغلی پاسول کې نو پروش کال موږ تقریبا 3500 کیلو پر شاته تولید لرو. د سش کال شاته تولید اندازه 5000 کیلو تر شته دی ان شاء الله خدای کول.
په کندهار کې څو کلونه وړاندې په لومړي ځل د ریحانو له ګل څخه حاصل تولید شو، خو اوس د نورو ګلانو څخه هم خلک د مچیو د روزنې لپاره کار اخلي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د روژې مبارکې 12 ده. یو شمېر افغانان وایي هر کال په افغانستان کې د روژې په ورځو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتېږي، خو خلک وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی څه اندازه کم شوی دی. دا ولي نور په دې راپور کې
مسلم عورت قرآن تلاوت نہ کوا دروجی میاشت پوزو بلبند
دروجی مبارک روان میاشت د مسلمانانو لپاره یو تر ټولو سپیشل میاشت. په دې مبارک میاشت کې د نړۍ مسلمانان د نورو میاشتو په پرتله زیات هڅه کوي څو له نورو خلکو سره مرسته وکړي او زیات عبادت وکړي څو ثوابونه ترلاسه کړي. خو په دې شاوخوا دیرش ورځنۍ دیني ازموینه کې څوک ثوابونه ګټي، څوک د خلکو زړونه ترلاسه کوي، خو څوک بیا د خپلې کمی حوصلې او غوسناکه خوی له کبله نور روژتیان ازاروي. خو په افغانستان کې خلک څه کوي؟ آیا ثوابونه ترلاسه کوي که د خلکو زړونه ترلاسه کوي او کروژتیان ازاروي؟ د هلمند ولایت اوسیدونکي محمد ولی وایي د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي نه هم ثوابونه ترلاسه کوي او نه هم د خلکو زړونه، بلکې د روژتیانو ازار ترلاسه کوي.
هغه کسان دي هغه چې یا نسوار کوي یا سګریټ وي یا یو بل چې لم لم وي نه دی، دا کسانو ته تر هغه په پرتله چې هغه نیک وي هغو ته ډېر درد ورځي. نشیان دي هغه خلک یې پر دماغ باندې خدای مای پانه غواړي نه دی، بس دا خشک طبیعت او د تندی ترش نیول دا د عموما یو څه کسان شته، مګر خاص کر د کسان هم د هغې نه دي چې مقصد کوم شی وړي. مثال یا بینډۍ دي اوس یې څه قیمت باید در پټاټه او تر بینجنو نورو شیانو انو تا زنانه د فکر کې کښنیانو سره د خدمت کې د جارو خدمت استقالې تر پرې وي. خامه خابه دا یو څه یا سوزلې وي یا بده نیم خامه وي یا روژه د مالګې یا رسوي یا کوم دارو مارونی ورچولې نه ته به د ښه او سلیس کار واخینه دی په کور کې تب تبه جوړنه کې چې دا ولي مقصد داسې دي کړی دي دا مارا وړي و پر دې څو لګښت راغلی دي داسې دي واسې دي غلګښت خو دغه مسلمانم دغه مسلمانیم روژه ته په کور کې ماشومان یې د غاړې دي د کور خدمت یې د غاړې دي داسې باید څوک ونه کړي نه دی که قیم د عمل باید ونه کړي.
په افغان ټولنه کې دا یو عامه خبره ده چې تر ټولو ډېر هغه نارینه په روژه کې بده ورځ کوي او غوسه ډېره کوي چې نسوار او یا هم سګریټس کوي. د اورزګان ولایت یو شمیر نور ځوانان بیا په دې باور دي چې سږ کال د نورو کلونو په پرتله د روژې په مبارکه میاشت کې په دغه ولایت کې کورنۍ تاوتریخوالی او د نارینهو ترمنځ جنجالونه کم سوي دي چې دې لامل د وایې خوالی یادوي. د دې په خبره چې سږ کال په دغه ولایت کې روژه په سړه هوا کې ده او روژتیان زیات نه تږي کیږي، نو ځکه زیات غوسه کیږي هم نه. خو دا ځوانان له خلکو غوښتنه کوي چې په خپلو کورنیو کې د ښځو سره ښه چلند وکړي او تر څنګ یې د هغوی سره په کارونو کې مرسته وکړي.
زما نوم عبدالباقي دی، د روزګان مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. روژه بیخي په خیر تېرېږي او مشکل نه پکې راځي. داسې د خیر روژه ده، تند او لوږه دا نه پکې راځي. دغه جنګ او شی در اوسه نه دی پکې جوړ شوی، ښه د خوند روژه ده، کوچانه ده غمېدلې. نو دا غوسم که څوک یې اوس کور ته جنګ و جنجال جوړوي، دا غوسم دا غوښتنه ده چې هر سړی روژه ګیري، د ځان دپاره ګیري، نه د ښځو دپاره ګیري، ښځې د نورو دپاره نه ګیري. د هغو دپاره هم دا غوښتنه ده چې څوک باید چې جنګ و جنجال ونه کړي، ښه د خوشحالۍ روژه مات یا روژه ونیسي.
زما نوم نوراغا دی، د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ. نو هغه خوس ته زیات مرته وطن د مرته وطن ما خلک ګرد دغه رقم دي، د ښځو سره جنجال کوي، د باندې سره وځي، یو خبر تا کتم نه دا یو سړی خبر ته کیته جواب نه لري مګر سکور ته واسه ته کور پنه نه دی
مننه زمانم نظام الدین دی د روزګان ولایت مرکز ترن کوټو سیدونکو یم زما پیغام او خلک دغه دی چې دی پروژه کې داسې ورویا کې په کور کې هم شهر کې خلک دکانداران بل څوک نو دا اوس خصما د هله د مرته پیغام دی چې دی پروژه مبارک په میاش کې عدل انصاف کې او خپل هغه کم رویا او چې دا خپل کورنۍ سره هغه باید په شت توګه وګي ځکه چې د غرجان چې د داسې نه ده چې بس یوازې د نارینه روزه ده ځکه د ښځینه هم روزه ده واغه ځکه چې که څه داسې رویا وکړه چې بد رویا ونی وکړه نو هغه څه وخت جل هم ناراضه یې او رقم روزاتی چې دی دغه هزار مو
د روزي په دې مبارک روانه میاشت کې نه یوازې دا چې کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتیږي بلکې د دې ترڅنګ د نارینه او ترمنځ هم اکثره وخت جنجالونه رامنځته کیږي چې دغه جنجالونه بیا په لوی لوی شخړو اوښتوي او په کلونو کلونو بدی په نهایت کې د تاوتریخوالی مخنیوي د افرادو ټولنو او حکومت او سازمانونو ګټو هڅو ته اړتیا لري ترڅو یو داسې ټولنه جوړه کړي چې ټول افراد پرته له جنسیت څخه د ویرې او تاوتریخوالي څخه
د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې اساسي او بشري حقوق پروګرام لرو البته یادونه وکم چې تر په شپږنیمې بجو لنډ خبرونه هم اوریدلی شي خو ست سپورت له ډګره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنځشنبه په شپه ناوخته له هند سره مسابقه وکړه چې دا لوبه مساوي پای ته ورسېده په دې مسابقه کې چې د افغانستان په کوربه توپ په سعودي عربستان کې ترسره شوه دواړه لوبډلې ونتوانېدې چې ګول ووهي دا مسابقه د آسیا ملتونو جام لپاره د لار موندنې د دریم پړاو په هدف ترسره شوه افغانستان او هند به یو بل مسابقه هم د روان مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه د هند په کوربتوب د هغه هیواد په اندرا ګاندي لوبغالي کې ترسره کړي نن د مارچ دوویشتمه ده افغانستان په دې مسابقه کې یوازې یو نمره ترلاسه کړه په پرونی مسابقه کې او په دې سره لا هم په خپل ګروپ کې په څلورم مقام کې قرار لري باید وویل شي چې د آسیا ملتونو جام د لار موندنې په سیالیو کې افغانستان له قطر او کویت هیوادونو سره هم سیالۍ ترسره کړې وي چې اته د یو په وړاندې قطر او څلور د صفر په وړاندې کویت ته بایللې وي پرون په دې ګروپ کې قطر درې د صفر په وړاندې کویت ته ماتې ورکړه موسم د کرکټ لډګره ټاکل شوی ده چې نن جمعه د هند غوره لیګ آی پی ایل سیالیو ولسم پړاو پیل شي د پیل سیالیې د دفاعي اتلې چنای سوپر کینګز او رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ چې د چنای په ښار کې به ترسره شي په سژنی پړاو آی پی ایل کې اته افغان لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته سیالي کوي آی پی ایل چې د کرکټ په لیګونو کې تر ټولو ستر لیګ شمیرل کیږي دا ځل به لس ګډونوالي لوبډلې سره څلور اویا سیالۍ ترسره کړي د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان نور احمد او اسمت الله عمرزی د ګجرات ټایټانز مجیب الرحمن او رحمان الله ګوربز د کلکتا نایټ رایډرز فضل حق فاروقی د سن رایزر حیدرآباد محمد نبی د ممبای انډینز او نمین الحق بیا د لکنو سوپر جاینټس په لوبډل کې لوبیږي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدلای شئ د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې تاسو د هغه راپورونو متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي. ازادي راډیو څلور ساعته د افغانستان پر خبرونه کوي. د غووس د ازادي راډیو په انټرنیټ باندې کې لومړی لوی خبر د غزې د احتمالي اوربنټنګ د لو په ارتباط ده. د جنرال مارک میلی خبرې دي چې د افغان پوز او حکومت سقوط و ستراتیژیک تیروتنه ود د خبره کړې ده. او د ولادیمیر پوتین د بری په ارتباط نړیوال خبرګونونه هم په راپور کې په ویب پاڼه کې تاسو لوستلی شئ. د غزنی د یوې ماشوم نجلۍ اسما څرګندونې دي چې له مشانو غواړي، له چارواکو غواړي چې ښوونځي پرانیزي او دا وایي چې زه غواړم چې ډاکټره شم. نور مطالب هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو لوستلی شئ او ویډیوي راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې کتلی شئ. شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه